یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي. د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړیدو له کبله د تخار د خلکو شکایت.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي.
او د جمیل راتلو سره د کونړ او نورستان د لوی لارې بد حالت.
سړکونه ډیر خراب شوې دي، سره داغه نه شي، باران نه هم نه شي، خو بیا هم سړکونه کنده کبر شي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د جنوبي افریقا د ولسمشر لاخته کېدو سره کارپوهان د واکسین دریم دوز اړین بولي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په افغانستان په اړه بحث کوي. په افغانستان کې تازه 12 کسان په کورونا اخته شوي او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړ وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران بل هغه سره په یو غرمنۍ کې په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبري وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یینس لینارچچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د وروستۍ ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کورونا وبا د وروستیو ارقامو په اړه ډیر لږ معلومات ترلاسه کېدل. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر ورځ په کورونا د مشکوکو کسانو شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کېږي. ښاغلی حجیر د پرونۍ ورځې د ټیسټونو پر نتیجو رڼا واچوله.
تعداد واقعیات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینو یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجری ویل چې د زمری په سلر وشتمه د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي دي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبت موارد شمیر 5,300 او د مړینو شمیر هم 290 کسانو ته رسیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورانتو او انټاریو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړی شوی.
د دې غونډې د جوړولو لارې هڅه کوم چې خپلو بیوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جلالی په وینا د دې جشن مراسم راتلونکي اونۍ جوړیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سخت توفانونو له امله لکتر لګا تلور نوي کسان مړ شوي، په لزګونو نور لا درک دي او څو خارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شوي سم کې د ژغورنې ډالو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندۍ پاتشو پوسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندۍ ومندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د توفان ځپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په لسمه شاوخوا د ډیر شو توفانونو یوې سپې ځپلې و چې له امله یې والی اندی بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مای فیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې وقوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیز کینټاکی او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه ډېره ویجاړه کړې. د میزوري او ایلنسوس ایالتونه هم د طوفانونو څپو زیانمن کړي دي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګیدلې ریکارډ ماتون کوي او له 300 کیلومترو زیات واټانه وهلې دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پروند لنده په 28مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لمړنۍ صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت روسته تر د ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو پراختیا غواړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتیدو او د نارس ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د غازو د نلیک په اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. خغلی بایدن بیګال سی بی اس خبری شبکې سره په تازه مرکه کې ویل هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوي پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستان ووزي، خو هیڅ چا داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شا زل پایل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیون ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او وی ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بیلابیلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده، امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا هوایي حمله وکړي چې لامل یې سلګونه کسان ووژل سول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه ورستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلی نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه پر روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. او د هیواد په کچه د کورونا د علاج 14 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملاً وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي، د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
د پخواني دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت د کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی، ازادۍ رادیو ته ویل چې په دوی روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. خغلی حمیدی وایي چې د غیر حکومتي ټولنې اوس یو هم په افغانستان کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغه مراکز چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
خو د روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر وایي چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، تر سره اوسې د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي به پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د شمال زون کنفوس یالي د بلخ ولایت په قربتوب تر سره شوی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د رسنیو برخې غړي مجيب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل د غسیالي د سولې او پیوستون په نوم د بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو د شپېته تن ورزشکاران په ګډون په مزار شریف ښار کې تر سره شوی. د ښاغلي قاری زاده په خبره د غسیالي څلور ورځې وړاندې پیل شوې د بلخ ولایت د ورزشکاران په بریا سره تیر ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کولو مخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول ښودل شوي دي. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت ورزشکارانو دوم او د فاریاب ولایت دریم ځایونه خپل کړل. په پکتیا کې د مرکز او څلورو ولسوالیو ترمنځ د یووالي په نوم د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالۍ چې تیر ورځ پیل شوې وې نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې د لوبو په پای کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته ستاین لیکونه، کپونه او مډالونه هم ورکړل شول. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو مخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو لوړول او د یووالي غږ پورته کول و. او استرالیا د انګلستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا د ټسټ په دوه ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته په لوړ توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د استرالیا په کوربتو په گابا ښار کې تیر ورځ پای ته ورسېده، د لوبې په پیل کې د انګلستان لوبډلې په چوغ وګټلو په خپلې توپوهنه غوره کړه. انګلستان لوبډلې د 500 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 140 منډې جوړې کړې چې استرالیا د انګلستان د 140 منډو په ځواب کې د 104.3 اورونو په لوبولو سره ټول وکټې له لاسه ورکړې او 425 منډې جوړې کړې چې په انګلستان لوبډلې 200 منډې واړولې. انګلستان بیا په دومره پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو د 103 اورونو په لوبولو سره 409 منډې وکړې او استرالیا ته د 20 منډو هدف کېښود. استرالیا بیا دغه 20 منډو هدف د یو لوبغاړي په سزیدو پوره کړ او انګلستان ته په لومړۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړه. یاد سیریز د استرالیا په کوربتوب تر سره کیږي چې راتلونکي لوبه به د روانې میلادي میاشتې په 15 وي.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو او بخې د ورځې سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مخکینی صاحب خاطر زه له تاسو بخنه غواړم قدرمن اوریدونکو. په هر صورت ورزو نړیوالو مسایلو ته ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یوه ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون وویل اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یوه نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو تر څنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
This is the last chance for Iran دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره له لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دریځ سره پیل کړي دي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې ته بولی. له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې چې امریکا په 2018 کال کې ترې ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شول. ښاغلي رئیسی د شنبې په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د راپورونو برخه ته یو ځل بیا ورزو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په تخار ولایت کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي چې ډیری خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او د ځینو نورو اړینو خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوي چې بېوزلې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا، که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو 100 روپۍ سوي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ د غلام رسول په نوم یو اوسیدونکی وایي د هر قلم خوراکي توکو بیې له 300 تر 500 افغانۍ لوړې شوي چې وزګاره خلک د پیر توان نه لري.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګاه د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاږ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدل یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چای وړل، دول دا رقم به ناتوانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیې پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړسوې دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات لږته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه یې ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. موږ که سهار مال خرڅوو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅوو، دا بیرته مازدیګر سه ډالر اخلو، مکمل د موږ ګټه خوړې ده. نور نو ده تاواني سوي استو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم کنډو کپر پروت دی. په دې اړه یو راپور همدا یوه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري بولم. هغه دا چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. دا خبره مې مخکې هم یاده کړه او په دې خپرونه کې نن د افغانۍ د بیې د ټیټېدو په اړه او د دې پرمختګ اثر په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او د ژوند په نورو اړخونو باندې له کارپوهانو سره په دې موضوع بحثونه کوو او څېړو. خو اوس دا راپور راخلو د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم ویجاړ پروت دی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که د واورو ورخت پیل شي نو دا لاره به بنده شي او د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. خو په نورستان کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې د سړک څه برخې ترمیم کړي دي او د ژمي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو باید د تیر حکومت پر مهال چې د کونړو پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکه پر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکه پر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوې دي. سره داغه نه شي باران نه هم نه شي خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوې دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوې دي په هغه ساحو موږ وایو چې دو طرفه ډکول وشي دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي نږدې به هم شي او مریضان یا بل کم انسانان چې تیری یا وې د مشکل نه حل شي.
د پارونو سیدونکو وای د طالبانو لراته ګروسته څو زله د غستون زاد یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړي ده، خو لا هم نه د سرک جوړونکو شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوه او نه هم فوائد می داسې کوم کار کړي چې ورسره اوران ویجاړ سرک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څوتی روزو کې د پارون سرک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سرک بندې دوته پرې نګدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غزیدلې سرک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلورې ساعت خلاص به وي.
د پارون او سدآباد ترمنځ سرک چې شاوخوا 100 او 120 کیلومتره اوږدوالی لري د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 14 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و. خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سرک هم کنډوکه پر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار فریده د دیاش غم وخره. دوه خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي خپل مرضی کوي. دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي. دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمامه شي او د خلکو سره ښه رویه وکړي. کوم خلک چې د کارونو نه بسلی دي به بیا ولګوي. زه دا خبره درته کوم د تاسو د پاره چې تاسو ډیر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوهم چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی په دې نه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به وروړي د خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي. هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ. ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کډیسی د ولسوالۍ دفتر په اړیکې سره دنیا
د غزنواز وړو مقامات ته ورسوې د عظمت د زریات اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده، دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقې نه ورجوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي، او نه د اډا رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډا رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو دا وخت د ماسپښین 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په کلنه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي، د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هر ورځ شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پروند لیندې په 21مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لمړنۍ صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ورځي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پروند پولند په پلازمینه ورسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکران په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارج ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د غازو د نلیکې پر اړوند مسلو خبرې وکړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای او د دې سرای صرف د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 110 افغانۍ تبادله کیږي. د شاهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل یا برعکس د افغانۍ د بیې راټیټېدل کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي. همداراز له ولایتونو څخه هم په راپورونو کې تاسو واورېدل چې د افغانۍ د بیو د لوړېدو له کبله د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوي دي او خلک وایي چې د ژوند کولو لپاره اوس له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاهزاده سره یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې ټیټې لوړېدل اوبښۍ د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. صرفان د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي، کنه دا وضعیت به د افغانستان او د ولایتونو او خرونو اوسیدونکو له یو ستر ناورین سره مخامخ کړي. ازادي رادیو په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالبانو د چارواکو د نظر د اخیستو هڅه وکړه، خو د راپور د خبرېدو تر وخته په دې کار بریالي نه شو. د افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت رئیس د افغاني په مقابل کې د ډالرو بیا په بیساري توګه لوړه شوې ده، که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیا کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضح طرح نه لري. په 25 دقیقې 19 بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په بس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. همدارز موږ په تمه یو چې د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومند هم چې مخکې له موږ سره په دې خبرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه، وروسته په خبرونه کې را سره یو ځای شي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او خپل پوښتنې د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو موږ سره شریک کړئ او له میلمنو سره خپل پوښتنې وکړي. زه پته د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم چې البته دواړه د ازادي رادیو د استودیو شمیرې دي 00 4422 12 1 تکراروم یې 00 4422 12 1 او د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 22 1 12 0 1 تکراروم 00 22 1 12 0 1. که واتس اپ لري نو د واتس اپ د تماس لري په دې خبرونه کې را سره اوسئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې په دې مسله کې را سره شریک کړئ. ورزو د خبرونه میلمته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واوریدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوي؟
بلوی خدای په سپیڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه به د افغانستان بانک په جینو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو.
او مهرباني وخت شته د زمونږ سوال جواب سره کوو. بله مهرباني تلاش صاحب، فکر کوم چې د تلاش صاحب اړیکه لمونږ سره اپریش وای. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو ځنګړی بحث 25 دقیقې اونیز پروګرام اوري. د نن خبرونه کې د افغاني د ارزښت پر ټیټېدو خبرې کوو چې په ټول هیواد کې د خلکو لپاره خورا زیاتې ستونزې رامنځته کړې دي او خلک شکایت کوي چې د افغاني د بای لویدو سره د ارتیا وړ توکو بای هم لوړې شوې دي، او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. نو دوی وایي چې د خرید یا د توکو د اخیستو توان د دوی ډیر زیات کمزوری شوی، او حتی نشي کولای چې عادي د خوړو مواد د خپلو کورنیو لپاره برابر کړي. لکه غلی تلاش صاحب سره بیا وصل شوی یو، او بخښي چې زمونږ اړیکه پرې شوه. تلاش صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
تکل صاحب محترم، مزفر وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالری زیرمې 10% کمی شوی دي او 10% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
بیا هم د خغلی تلاش اړیکه پریشو قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړئ او که اندیښنې سوالونه او پوښتنې لري کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. زما تخنیکی همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې د خبرونه لمیلما خاغلی تاج محمد تلاش سره چې د اقتصادي چارو شنون کړي یو ځل بیا زمونږ اړیکه ټینګ کړي. تر هغه وخت چې دا اړیکه ټینګیږي یو اوریدونکو لرو مستقیمه اړیکه باندې را سره د مهرباني وکړي ځان معرفي کړي او بیا خپل نظر یا پوښتنه وایست.
پته ولا خلیل زیم د کونړ ولایت څخه
مهرباني وکړي. خلیل زای صاحب خالد زای صاحب سمدا تاسو نوم خو مسیه خالد زای
او خالد زای صاحب
او مهرباني وکړي
مهرباني ته پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخ خبرو کی ویلې چې کوم واضح هتر هنه لري د اثر د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې نو څنګه به وکول شي چې دغه نرخونه کنټرول کی او داشته نورین ختم کی ځکه افغانان ډیر بسخ حالات کې دي دی وی روپی درک چا سر نه لګیږي کار نشته روزګار نشته نو څنګه به وکول شي چې دا نرخونه کنټرول کی دا افغاني په وړاندې شته نورین ختم کی ځکه چې افغاني د سکه روان یو د ډالر په وړاندې د نور اثر وړاندې ختمي کی نو ډیر افغانان به د سخت مشکلات سره مخ کړي.
خالد زای صاحب را سره اوسې ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ څه او څه وظیفه لرئ او په ورځنی ژوند کې مو څه تغییر راغلی دی د ډالرو د بای لوړېدو او د افغانۍ لوړېدو سره؟
نو منګه خو زه خپل استاد یم کنه او مشرک څنګه واته در په مشرکای هغه د درې څلور میشت کیږي چې بنشه وي د اوسې فکر کوم چې کارم روان دي ته مې راکړې چې و بشی کنه خو په دې ماش باندې چې نرخونه فتیږي د کورنۍ چلول ډیر سخت دی او ګران کار دی او فکر کوم دا مشکل بل ټول استادانو سره ورس
استاد یعنی د خوانزي استاد یاست که د کوم په انټونیا دارالمعلمین استاد
دارالمعلمین استاد یم
تیر الله تاسو کوم تر هلری مخکله دی چې زمونږ میلما په دې باب خبري وکي
نو کار دغه طرح د تجارت پیوړ شي بازار ته ډالر وړاندې شي داخلي تولیدات زیات شي خپل باندې کول شي د افغانۍ د لوړېدو مخونه چې زکه ډالر په بازار کې ډېر دی نرخ خپل خطر الويږي ډالر ته ضرورت چې څومره دی رغم باورته ډالر ډیر پیدا کیږي یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر به ته کنټرول شي.
ډیر مننه خالد زای صاحب مننه خالد زای صاحب تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی دا دریم ځل دوهم ځل دی چې زمونږ اړیکه پرې شو. تلاش صاحب خدای دی وکیل چې په پاتې خبرونه کې را سره اوسي او بیا زمونږ اړیکه اخلال نشي. تاسو د خالد زای صاحب خبرې هم واوریدلې خو لمړی خپل خبرې وکي او وروسته لغه بده د اوریدونکو پوښتنه ته ځواب وایست.
نن نه زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دا بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ او تاسو او اوریدونکو ټول سره شریکی کړو تر څو چې د مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم د نیم ډالر یا محفوظ کړي او د افغانستان د خاور څخه قاچاق کړی وي باسي.
زمونږ اړیکه یو ځل بیا له تاج محمد تلاش د خبرونه له میلم سره قطع شو. هڅه کوو زما همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې به هم له د میلم سره زمونږ اړیکه ټینګ کړي. مونږ هم درز د افغانستان د سوداګری د خونو مرستيال یونس مومنت هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده ځکه د افغانستان د سوداګری خونې د تجارتي مسایلو په اړه له ورځنیو جریاناتو او بدلونونو خبريږي. نو هیله کوو چې بیا هم له ښاغلي مومنت سره وصل شو خو دا شیبه بیا هم تلاش صاحب را سره شو په خبرونه کې وصل دی. مهرباني وکړئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ تلاش صاحب.
تکل صاحب ما د سیویل چې د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه، او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي. بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شی وکړي. په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده، او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي وای چې پیغه باندې هم بیا کولای شم چې رڼا واچوم.
تلاش صاحب مخکې دې چې په نورو مسا وړاندې لاړ شي، فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک، نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي. د افغانستان بانک کې د شی به څوک مشران دي، او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه سی یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته، او که هغه استل شوی دی له دندو؟
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي. اول هغه د لومړي مسؤلیت چارواز چې دي حقوقي او مسؤلیتونه دوی چلري هغه تبدیل شوی دي او نشته. دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکی دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري، موجود دي. هغه شل فیصد کلیدي بس.
له تلاش صاحب سره یو ځل بیا زمونږ اړیکه پرې شوه. قدر من اوریدونکو، د ستونزې په خاطر زه له تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم، مګر د افغانستان د ټلیفوني اړیکو ستونزه همیشه هم دغه سیده چې نن یو څه زیاته تر پخوانه محسوسیږي. اله دا چې تاسو مونږه وبخی، ولی په هر صورت تاسو کولای شئ په غوښيبو کې چې زمونږ اړیکاله زمونږ له ملمنو سره پرې کیږي. تاسو ته بلنه درکو چې راشي په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوریدونکو په لاین کې دی خدای اوریدون کی اړیکا پریش ولا، بیا هم تلاش صاحب را سره دی. تلاش صاحب مهرباني وکي.
فکر کوم چې اتیا فیصد کارکونکو د افغانستان بانک موجود دي، او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدي بستونه واغ د افغانستان په جغرافیه کې نسته، خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي، او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دونه کار واخیستل شي، هغه متخصص کسان ورته ویلی شي. مهمه دا ده زه فکر کوم چې څلورم فاکتور دا ده چې د افغانستان بانک د
یو ځل بیا له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې د موږ د میلمه د خبرونه د میلمه ښاغلي تلاش اړیکه قطع شوه. خو یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی، او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري. مهرباني وکړئ. ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نیز بحث دی. ستاسو اړیکه خوشته، مگر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی. موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو. تلاش صاحب د خبرونه میلمه د شیبه بیا هم را سره دی په خبرونه کې. تلاش صاحب مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې قطع کیږي، مگر موږ غا تسلسل د خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ.
جناب تکل صاحب زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده، څلورم فاکتور وبخښئ، چې اوس د افغانستان بانک نه دغه مدیریت شړېدلی ده. د مالی وزارت، د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترکه عاجله کمیټه رامنځته کړي د ډالرو د بحران لپاره، او دا مشترکه کمیټه باید اول هغه مقدار پیسې چې د افغانستان بانک صرفانو ټولنه ته ورکوي.
زمونږ اړیکه بیا هم پریښوله. بیا هم له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړو، مګر زمونږ بحث په 25 دقیقې اونیز بحث کې روان دی. یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی تر هغه پورې چې زمونږ میلمه په لاین کې کیږي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست.
سردار محمد يم سلامونه مې کې درته وایم.
مهرباني وکي سردار محمد صاحب 25 دقیقه اونیز بس دی. مهرباني وکي
لانګه کوم په منګه باندې ظلم مرګري ملتونه امنیا چور امریکایان څنګه ظلمونه کوي لغه حالات که ډالر زیاده خو ټول شه ډالر لګته و بیرته یې ویل موږ نه ډالر والا خو لاړه بیرته امریکا ته وی که بندیزونه ونه لګي که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه برتره هله هم دي موږ کېږي ولې بلنېواله ټولنه په موږ ظلم کوي ولې امریکایان په موږ ظلم کوي موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي ولې په کوم قانون دي ساده کړي دي دا یو ظلم دی که نه که موږ سره ظلم کېږي خدای دې له دوی سره ظلم وکړي وسلام په احترام.
ډېره زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی. 25 دقیقې اونیز بس دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بلی علی زم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکی لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حاجی زای صاحب. مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا پنځه څلوېښت کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وسو زیلی مې نه دی ځینې درېغولی نه خارجي نه داخلي عمر وزه د تمارات څخه دا امید لرو یا دغه لرو چې دا دوی وای وای دا اسلام یو ډیر په هناوار یو ډیر د سولې یو ډیر د دین دی یعنی د یو زور د غن نه دی موږ وایو چې دا افغانان وز دی نو کوي رحم باندې وکي یو شجون ورته برابر کی دا کله خپل شجون وسره وکي دا د دوی چارواکي شجون وسره وکي ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي. دا څلوېښت کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په ټلیفون کښې سړی نه شي ویلی.
بله اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو یې کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه قیمت و نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي خو دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي نه شو رانیولی څوک یې نه شي رانیولی هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه هغه غریب ته رسېږي نه هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي په دا شل کاله مولا که یا مرسته لیدلې که نه زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله اوس یې هم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ځي په دی مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي یې سره را باسي خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري هغه غوري چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي هغه ته ډېر کم رسېږي یعنې په سلو کښې یو دوه فیصده که ورسېږي نو دا خو پرګر د افغانستان سره یو ظلم دی دا خو زما سره هم دی د غریبه سره هم دی د پیسهداره سره هم دی د هر شی دا دی نه ورځ په ورځ ګرانېږي ورځ په ورځ یې څوک نه شي رانیولی دا سړي زور نه په رسېږي ته خپله دغه وکړه د یو مالیم شپږ زره یا پنځه زره یا اووه زره معاش دی د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي د هغه به نو بیا دا خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي څه رقم بیا دغه کښې نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنی د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجي زای صاحب
واتاکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی
ډېره زیاته مننه
معلومانو زور نه په رسېږي
مننه حاجي زای صاحب
مننه
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. انشاءالله دا ځل به زموږ اړیکه لږه دوامداره وي هیله من یو. مهرباني وکړئ تلاش صاحب بیا خبرونه تاسو ته هرکلای کوم. یو څه خبرې مو هم واوریدلې دي ملمنو د ازادي رادیو د اوریدونکو. تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم، ما بل خبره چې ډیره جدید دي د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي، هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول یو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړو غوړی، تیل، غاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغو کسانو ته چې په لاس ورسی چې عادي افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د پاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دغه خطرناکو کړاوونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلان ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو.
بله،
بل خبر مې دا کوله.
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې وستا سو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او 100% زیرمې تشیشوې دي او زمنندامو ویلي چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، شاهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي. نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالرو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو ایف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي؟
تکل صاحب، دا 230 میلیون ډالر نسبت 1.3 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت لپاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې لپاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی سي. اما د 15 او شلو ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب د خبرونه پورسته یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی، کپلاندو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې رلاندې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټه کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50% او 50% مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي، باید واضح وي د نرخنامه په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارعاسي او نرخنامه نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال دي ته قانوني سي چې سیاسي غوټه دي د اقتصادي غوټي سره نه تړي، بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوي روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت، د مالی فساد او همدارنګ د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولې سي اقتصادي نظام پښو ودري او همدارنګ
سیمایز هیوادونه دی اغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وی دی او تخنیکی چارې مختتللی دی دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
تر زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کې تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مطالب او مرکې په زړه پورې دي وایوري.